السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکې پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک مدیر هیئت ویلي چې نهایي موافقه تر رسیدل به یو څه وخت ونیسي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي چې په دې خبرو کې به د افغانستان پلاوی د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او دغه راز د امریکا د خزانې وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګری معامله کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معامله به په بهرنیو پیسو منوي. دې وزارت همداراز ویلي د کابینې د پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قوماندانۍ ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه لیږلي دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2000 تنه اغیزمن کړي دي. د ایران حکومت له طالب پولیس سره په نښته کې د خپلې وسرتیری په وژل کېدو خبرګون وخوت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یوه ایراني پولیس د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پېښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سیشن بی پرز د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایرانی پولیساتو پر دو افغان ماشومانو ډزې وکړې او مرګ ژوبله یې واړوله. ایران د خپل وژل شوي پولیساتو نوم محمد سیاد ښودلی دی. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره 144 اسیران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماری پول د آزوف سټایل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو په لوی غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان پر مهمو مسایلو خبري وشي، خو خلک بیا د غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي د ملي بیرغ مسله واضح
کا، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل شي.
دغه غونډه په اړه مو دی خزینه فعال نظر هم اخیسته.
په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولې او د خزو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده.
The situation is very difficult but I think
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغه ستري بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی.
او په یو راپور کې به د نورستان د مدني او بود چینو یا د تودو چینو په اړه واوري چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغۍ د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلې.
اول چې نن او وینم ته به فکر کوي جوش او بوته نن او تم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ټول کېدلې او داسې نه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی موضوع ته. کابل بنن د وی لوی غونډیا جرګي انکوربوي د طالبانو د حکومت د چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مخورو دغه لوی غونډه به د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی خیمې په جرګه کې جوړ شي. د لوی جرګې وبخې په خیمه کې جوړ شي. د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به ګډونوال خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا هم دقیقه اجنډا او هدف معلوم نه دی، ښځې برخه نه لري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون ملي تلویزیون ته وویل په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې د په وینا نارینه هم د ښځو اولادونه دي. که څه هم منتقدانو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب ملایان او یو داسې مخور بلل شوی چې د طالبانو خواخوږي دي، خو ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د بیلابیلو نظرونو بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یو سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې پر رژیم باندې انتقاد ته به اجازه ورکړل شي او د نجونو د زده کړو په څیر مسایلو به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات سره ویشلې دي. د طالبانو منبع چې د فرانس پرس سره خبري کړې دي ویلي چې دا غونډه به د طالبانو د حکومت د کړنو په حق له د علماو نظر واخلي. د سرچینې پر اساس د غونډې ګډونکوونکو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي امارت نیمګړتیا په ګوته کړي او حتی شکایت وکړي. یو شمېر مدني ټولنو او فعالانو ویلي هغه غونډه به چې ښځې پکې استازیتوب ونه لري مشروعیت ونه لري. دې ته په کتو چې طالبانو د غونډې دقیقه اجنډا نه ده اعلان کړې، د هغې د هدف په اړه راز شکونه څرګندېږي. ځینې وایي د دې غونډې هدف دا دی چې طالبان خپلې ځینې اختلافي مسلې لکه شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو چې لري په دې غونډه کې حل کړي. خو د افغانستان خلک بیا د دې غونډې له ګډونوالو مشخصې غوښتنې لري. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په کابل کې د جوړېدونکې لوی غونډې له ګډونوالو څخه د بې لوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پرېکړو غوښتنه کوي. خو دې غونډې ته بلل شوي یو شمېر کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دې غونډه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پرېکړې وکړي. نور حال په دې رپورټ کې
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباري نعیمي د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو لسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه دا ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینی معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله دا ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. د له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي. او که چیرې د یو قوم څخه وي، دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایداره نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سبا بیا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پراغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او دغه د مشورونه د هغه د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړه وکړي چې دولت په خیر وي.
دغه د پاره باید پریکړه وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوریت نظام دغه پاره باید اس پریکړه وشي چې له دې ورسته باید نه وځورول شي. که رښتیا هغه کادرونه وي هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پرېکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګه بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیرا صدیقی په غزنی کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بیرته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کیږي. دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د دیني عالمانو یوه لویه غونډه رابلل شوې چې د دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د لویې جرګې په خیمه کې دایریږي او بې له دې چې کومه ښځه پکې برخه ولري، شاوخوا 3000 ملایان او دغه راز طالب پلوي قومي مشران پکې ګډون کوي. د ولسي جرګې پخوانی استازی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخي له دې جرګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو د حکومت مشر ویان زبی الله مجاهد وایي چې دا غونډه د علماو په غوښتنه باندې دا جوړه شوې ده او د خپل له مشرتابه نه غوښتي دي چې باید دوی غونډه وکړي، او موږ په اجدا موږ ته معلومه نه ده او موږ باندې ورته دکتې کوي هم نه ده. دوی خپل تصمیم ده چې دا غونډه رابلل سي دوی څه غواړي او موږ دوی مشورو ته غوږ نیسو. ډېره جالبه ده چې که علماو غوښتنه کړې خو حتماً علما به له کوم موضوعاتو نه یا له کوم اړخه به ډېر نګرانه وي، اندېښنه به لري، غواړي چې په دې باندې بحث وکړي او بدون د اجنډا نه دوی څنګه کولای شي چې غونډه جوړه کړي. دا یوه موضوع دوم داسې بین قومي مشران یا مخور کسان ولدې ته راغوښتل شوي دي. آیا په افغانستان کې صرف قومي مشران د دې حق لري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي چې په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده.
تاسو څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې باید په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟
د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه را غوښتل خو دا ډېره مهمه فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې سي اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې باید هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوه، وای زکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشن فکران، رون آنده مشران، مدني فعالان، متخصصی، مختلف کسان ټول شوی په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
ګر نه کوي چې طالبان به په دې غونډه کې د ښځو ستونزو ته هم توجه وکړي، لکه د ښوونځیو د بندېدو مسئلې ته.
د ښځو نشتون یو لوی نقصه ده. زه فکر کوم چې نن 50% د افغانستان نفوس چې میرمنې دي له ستونزو سره مخامخ دي. میرمنې چې د کور مشرتابه په غاړه ده نن نشي کولی چې خپل بچو ته نفقه پیدا کړي، لکه کار ورڅخه اخیستل شوی دی، په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي، حتی د حجاب په نوم باندې نقاب ورباندې تحمیل شوی دی. زه فکر کوم چې د افغاني ټولنه کې د ښځو حذف ول دا یو لوی نقصه ده. دا نشری توجه لري نه انساني او نه افغاني، او هیڅ نارینه یا هیڅ د علما او شورا د دې حق نه لري چې د ښځو په سرنوشت باندې د رقم لوبې وکړي یا دوی لپاره خودسرانه تصمیم ونیسي. اسلام پوره حق ورکړی ښځو ته، او دا حق دوی په هر نوم سي دوی توجه کوي. حذفوي زه فکر کوم د دوی خپل تنگ نظری او سخت دریزی نشي کولای سي د شریعي او اسلامي توجه ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیل و چې په ان کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو د نننۍ غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو. د غرض وړاندې په خبرونه کې به ستاسو پیغامونه هم په دې اړه درته خبرو کړو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د افغانستان اوسنۍ وضعیت خورا ستونزمن بولی او د دې هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فلیپو ګراندې په باور وروستۍ زلزلې د افغانستان د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزمن وباله. شغلی ګراندی له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستونزه دا ده چې طالبان باید خپلې پالیسۍ په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو په اړه بدلې کړي، خو مهمه دا ده چې له طالبانو سره دیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
اډیشنل مایګریشن ټوورډز یورپ، دیر از نو داوټ اباوت دټ.
دا به د سل کې د چی د مرستندوی مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځنګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنۍ بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپل یو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خبرېدو ته لاره اوره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپل یو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خبرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوې، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
جرمنی وای 2000 نور افغانان هم منی دي. جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 30,000 ډیر افغان کډوالو منی، خو دغه هیواد کین اړخي ګون پر حکومت نیوکه کړي چې د افغانانو د استلو بهیر ورو کړی دی. تفصیل لیس مڅروانه.
د جرمنی حکومت وای لا هم 2000 افغانان جرمنی ته د لیږدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمنی ته پناه وړي په درو کې نشته یو برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کین ارخي ګوند پښتنې په ځواب کې ویلي چې د روان جون تر لسمی پوري 1,340 افغانان لا هم په افغانستان یا گاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولیږدول شي. د جرمنی حکومت وای چې د تیر کال له اګست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 3,230 افغانانو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو او بیا یې د کورنۍ نشټې غړي په جرمني کې میشتو. خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنۍ یو غړی یې په پخوانی حکومت یا د جرمني په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور له مخې تر اوسه پورې جرمني ته 1309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3600 هغه افغانان دي چې د جرمني له پوځ یا د جرمني له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمیر د هغو د کورنیو له خلیو سره 14800 تنو ته رسیږي. یو 1300 مدني فعالان د رسنیو کارکونکي کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې د دغو کسانو د کورنۍ ټول غړي هم جرمني ته بیولې دي. په همدې حال کې کرن ارخي ګون انتقاد کړی چې د افغانانو د استلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې په یو راپور کې باندې نورستان د مدني او بود ته دوچنو پاړه واره چې وخت ډیر خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتلل او پکې لامبلي خو تر دې مخکې که هم طالبانو اجازه نه ورکړي چې شپږم ټولګي پورته نجونی خونځي او تلاړي شي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په شخصي هڅو د یو شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمينه برابره شوې ده. یو هم داسې هڅه د جلال آباد ښار په شپږم ناحیه کې د جهان زیب ځلان لخوا شوې. هغه ځوان چې په خپل شخصي لګښت لږ تر لږه 50 نجونو ته د دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ښاغلی ځلان وایي هدف یې دا دی چې په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه راټیټه شي.
د هلکانو لپاره نارینه استاد لرو او د نجونو لپاره خزینه استادان لرو.
د هغه ځوان غږ د چې په خپل شخصي منډو ترړوي د لزګون انجن او هلکانو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د جهانزیب ځلان وړیا خونیز مرکز د جلال آباد په شپږم ناحیه کې فعال دی او لو ترنو لسکلن انجن او هلکان پکې دینی او عصري علوم زده کوي. په دې خونیز مرکز کې سهار او ماسپخین په بیا لابل وختونو کې زده کوونکي راټولي کی او خون کی په جلا جلا برخو کې ورته تدریس کوي. جهانزیب ځلان دوی ننجونو لپاره خزینه خوونکې تدریس کوي او هڅه یې دا ده چې د زده کوونکي ډیر څه زده کړي.
هدف مو یوازې دغه دی هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له غربت د وجي خپل تعلیم ته شا کړی دا او د وس د نه لرلو په مقابل کې دوی نشي کولای چې خپل تعلیم وکړي. مو غواړو چې دغه ماشومان نو ته باید د تعلیم زمينه مساعده کو.
دی وړیا خونیز مرکز ته غنجونی هم راځي چې طالبانو پرې د خونځو دروازې تړلې دي. جهانزیب ځلان وایي واړی په افتخاري ډول د لا زیاتو ماشومان لپاره امکانات برابر کړي، خو په دې برخه کې د مرستندوی بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري. څو د یادو زده کوونکو لپاره د تدریسي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په شخصي هڅو د زده کوونکو لپاره د علم دروازې پرانستل شوې. د هڅې ورسته تر دې لا زیاتی کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او له لسو میاشتو تیر وروسته یې لا هم د پرانستو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي وتړلو طالبان په پراخه کچه تر پوښتنې لاندې راوستي او دا کاری د علم ضد پلان بلل شوی، خو طالبانو دا د خپل مشر پریکړه بللې. وایي په دې اړه یو تګلاره جوړیږي، هغه تګلاره چې د لسو میاشتو له تیر وروسته هم جوړه شوې نه ده. لوی نیوه کړه ده چې طالبان د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په یوه یا هم دوه ورځو کې پریکړه کوي. خو د افغانانو د راتلونکي په اړه یې برخلیک ټاکونکې موضوع په لوی لاس ځنډولې ده. د بیلګې په توګه طالبانو د پنځشنبه په ورځ د دیني عالمانو لویه غونډه رابللې څو د افغانستان په اړه یو شمېر مهمې پریکړې وکړي. هغه غونډه چې لوړان دی د جوړښت په اړه ویل کېږي چې طالبانو خپل پلویان ورغوښتي څو د دوی د کورنۍ مشروعیت سره مرسته وکړي، خو د ښوونځیو په اړه پریکړه لا هم داسې پاتې ده.
ازادي راډیو اوري د نورستان مدني او بو تودي چینې یو وخت ډیر مشهور وي او د افغانستان له مختلفو سیمو خلک د هډوکو او روماتیزم د ناروغي د علاج لپاره ورتلل. خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د مدني او بو تودو چینو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی او هم داسې چینه هم د برګ مټال توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز له شاوخوا او 1 کیلومتر شمال لور ته د نورستان شمال لور ته د بدخشان پولی ته څیرمه غرونو په منځ کې پرته ده.
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګی مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته پوخا ډیر سیلانیان ورتل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د چینی ته د خلکو ورتګ کم شوه دی. یا د چینه د برګی مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 2 کیلومتره لري د دنګو غرونو په منځ او د خوړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بر راخوټ کیږي. یو ځمکه، یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودی چینی هغه ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشپیشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام ملا نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوش شوه خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود.
اول چې نه وځینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه وتم ټول دا څه چې وخت دی دا به ټول تو کېدلې خو داسې نه ده. زه خپله ننوته یم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې وو ما طاقت ونه کړ بېرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې له ټاکلي وخت تېرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دن نه چې راوویستو په دې باندې یو غټ کمپله چې سر هم پټوي دا ټول ځان هم پټوي داسې یو رقم ته رق راوځي د دې بدن نه فقط ووایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بېرته راووت. دویم ځل دپاره بیا نه نباسي، درېیم ځل دپاره بیا داسې نه نباسي، راوباسي هلته یو ځای جوړ شوی ده. دا به پریس کوي ګرم کالي به اغوندي 15 ورځو پورې په آسونو باندې وړي په لرګیو تړي وړي هلته 4-5 نفر څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو تر څنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تېرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر و غیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحي تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولی. مون کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سیندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او څوڅوم حوزونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
او اوس به تاسو څو پیغامونه واورو چې په کابل کې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي دي.
په کابل کې تش په نامه د علماو غونډه جوړیږي ترڅو په غونډه کې د افغانستان برخلیک معلوم شي. زما په اند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک دغه غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
په دغه شهر مې کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینهګان او مولا صاحبان دي، ټول د طالبانو پلویان آلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه موږ بیا د بې عدالتۍ شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم ز اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکو ایم زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل وطن تر وغواړي
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډې رہے او پډی امید باندې یو دا بډیر خیر مونږ افغانانو تر استرای شي په دې باندې مونږ ملت او دولت په واټن باندې کې ختم شي او بعضی د ملت چې کومې خبرې دي هغه غوښتنې دي هغه به ومنل شي نو نور به هم افغانستان په ترقۍ باندې ځي او انشاءالله دا به مونږ افغانانو ته ډېره ښه لاسته راوړنې وي او دعا به دا کوو چې الله پاک دې دغه جرګه د ټول ملت لپاره د خیر او د برکت سبب وګرځي. چې
السلام علیکم آزادی ریڈیو ویدن کا کارکن سلام نوائے زدہ وائے میں سے قابل کا مغل نہ دنیا رمان خاص خاص جوڑی جی یا دارتن سنڈے پورز دا ادری ادری کے دوا میں کے دا اس چات پر گٹن دا دای وائز طالبان گٹن یہ چات ہے گٹن رسی ضرور ہے جمع خدا نظر
دا و د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې سهارت نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مې هېروي د ښځو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو. خو یو ځل بیا پام وکړئ مهمو خبرونو ته. نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه را بلل شوې چې دوی په وینا د ملي یووالي پر مسلو به خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې لا یې هم د ښه اجنډا او هدف معلوم نه دی ښځې برخه نه لري. دا غونډه چې د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي شاوخوا 3000 تنه پکې ګډون کوي او د طالبانو د چارواکو په وینا 3 ورځې به دوام وکړي. په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او امریکا د متحدو ایالتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې آزادیدونکي پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسلې ډېر ژر غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د مدیر هیئت یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. په دوحه کې امریکایي لوري سره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې خبرو کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هم ګډون لري، د بشري حقونو او د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو پر ګډون پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې هیڅ دغه ښکېلتیا باید داسې ونه انګیرل شي چې هغه طالبانو یا حکومت مشروعیت ورکول کېږي، بلکې واقعي وضعیت دې تقاضا کوي چې موږ د امریکا د ګټو د خوندي کولو په خاطر دغه بحثونه له طالبانو سره مخته یوسو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په هیواد کې دننه په هر ډول سوداګری معاملات کې له بهرنیو آثارو کار اخیستل منع اعلان کړل. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د کابینې د پریکړې پر اساس د کور، مځکه او موټر په شمول هر ډول تجارتي معاملې په بهرنیو پیسو منع ده. د وزارت همدارز ویلي چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کولو لپاره د پولیسو قمندانانو ته امر کړی چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای تر اوسه پورې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو 3 کاروانونه لیږلې دي. د دې کمشنری له خبر پاڼې سره سم دا مرستې د څه باندې 2000 تنو لپاره کفایت کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2 لک تنه اغیزمن کړي دي. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد المکتوم په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو د ژر رسیدو لپاره د الوتنو د اسانتیا امر وکړ. د متحده عربی اماراتو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دوبی واکمن دا حکم د روغتیا د نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې له غوښتنې وروسته وکړ. د روانې اونۍ د سیشن بی پورز له دوبی څخه په یوه الوتنه کې 4.5 ټنه درمل او طبي وسایل کابل ته یوړل شول. د ایران حکومت له طالب له ساتو سره په نښته کې د خپل یو سرتیری په وژل کې دوغ برګون خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرونو ویل چې له افغان واکمنانو غواړي چې د ایران د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایتونو ترمنځ د ملک په پوله کې د شخړې په نتیجه کې د یو ایراني پوله ساتي د وژلو عاملانو ته سزا ورکړي او داسې اقدامات وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي. راپورونه وایي د سیشن بی پورز د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ هغه مهال شخړه وشوه چې د ځینو راپورونو پر اساس ایراني پوله ساتو پر دو افغان ماشومانو ډز وکړ او مرګ ژوبلې واړول. ایران د خپل وجل شوی پولیس ساتنو محمد سیاد خودلې ده. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړ چې له روسیې سره یو سل څلور څلوېښت خاسران تبادله کړي چې د هغو په منځ کې د ماریپول د فولادو د فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه